السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعه زال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته 100 روپۍ دی خوانه ورکوو، 100 د هغې خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزی او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیس کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټری، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوی دي. ملي بس لزیات
توقف وروسته په تیر کې ډیر زیات دریدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 132 بسونو فعالیت پیل وکړ.
ښاغلی امان هم دراز وایي چې 132 بسونه د ملي بس په خپلې بودیجې ترمیم شوي دي. د ښاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایی ان بی سی تلویزیون د زینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته ولیږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساحل، راشد خان، حضرت الله ځاځی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، ځاځی به د پېښور زلمیو، ګوربز به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلو وریزو سیالیو د لړۍ یوه میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی ایس ایل لوبي په 2014 کې پیل شوې او پخوا په متحده عربي اماراتو کې کیدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دو مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از بویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی و بالا چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. او د امریکا ساحلی ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیشتول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلی ګارد ته وړ مورز وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړې یو کس چې د ډوبې شوي کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړې کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26مه نیټه خبره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونې چې د ښځو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه، او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل شي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره. اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستا ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان معترضو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژاندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب وایاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان معترضو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسلوال پوښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې برقع او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاویا کیلومتر کم واټن کې پېڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې خزې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګراتک په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکو عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړې دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چوک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله لکوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. له بعد مرګ په داسې حال کې چې موږ په یو استمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تابیز امیزه حکومتونه حاکم دي.
بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې لمرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خاري ټیکسوي کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه مرمنده چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیاده کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خو دا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید په محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندی او دفتر ته راسئ، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باره کې که څوک شکایت لري د دقیق د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي، د امنوارو په ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به هغه کس راکش کړي، خو دا کاملا بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بې اعلامۍ په ترڅ کې ټولو ښاري ټکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بشری حقوقو د څارا او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د همجنس پالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوو سازمانو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوی خپور کړی ویلي که څه هم په افغانستان کې همجنس پالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنس پالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپل تجربه په اړه غږیږي.
همیشه
د افغانستان یو هم جنس باس نجیب فیضی چې اوس جرمنی کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما
زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره، غوښتل مې کوین ووسم او خزینه جامې وغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، ښوونځي کې به شکنجه کېدم او کنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به راته کول. ښوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
ته مهربان بدم
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته همجنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوفمبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمېر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF.
موږ له هغو هم جنس پازانو سره چې د ډلیز جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړي. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس پازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو غونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اگست د 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو رانونکی اغیز کړی دی. هم جنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د هم جنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له هم جنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره د وی خو زیاتوي، هم جنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سے بهولا مجاهد وای هم جنس بازی د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به ونیول شي.
هم د احکامو سره سم هم جنس ګرایي چې دا جرم ده، نو بنا ان د سکاروت په وخت کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او د اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکه دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډیرو ګواښونو لدې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د وستو پیښې تجربه کړې دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکي وو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی وو. د بشری حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازانو شي کولای بیل کومه غواخه بشری مرستو او ترخوای د پناه اخستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتی ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډیدلې وې. خو اوس امنیت نسبتا ښه شوی. آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړي نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلي څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سي درات خامخ به شروع او داسې سروې څو شروع کیږي. دقیق نتایج تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد د امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کیدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوې وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه، خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي. او تمه وا چې دا پروژه د 2019 کال په دسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارډ ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارډ متره مکعب غاز لیږدوي. د دې نل کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 12,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارډ متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او په کې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژې وازې د کنستراکشن یا د ساختساز یا د پایپ لاین انتقال یا همدا شان د پایپ لاین د امنیت یا د همدا شان د پایپ لاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملی کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملی کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عملی کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او ډیلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملی کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ دی خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلیسي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې پستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکو وایي د عمومي پل خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمې باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته را ناخلي. نو پل مو خراب دی، کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسر څو موټره موږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټره تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راتو کې مانا سره مریض یې او په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره ورته رخته یو. لاره خو له پله نه هم بهتره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره موږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده. یو ساعت منزل ده، 2 ساعت به کړو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اختیپی سره نخلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختیپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما خراب است، میبینی که د کیمه تر میشیم وخت ما د مریض
ټول خراب دی لامل په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسولای ک د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کشته نه پیدا کیږي چې له سیندې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ورسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 30 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی، دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل، مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو، جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په 2:30 کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مې راوي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له 2 میاشتې ځان وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې د هېواد روانه میاشت ازمویلي 6 ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي 12 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فاینل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د غلوبه د کربیان په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبي ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نیوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فاینل یا یو 1/4 وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمایي پایلوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې له خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2018 کال کې جرمنی ته کډوال شو، او هلته یې د جرمنی د فوټبال لیګونو په 3 مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په 2 کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال دغه وتلې څېرې په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي ځلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي. په دغه لیګ کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیګ کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي.
راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچی کینګز په ټیم کې ولوبیږي.
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادی رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه او هم درز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخسوي دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ افغان شو زوخ په لیدان دی لاس ورکړی او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړسوي د دې ترڅنګ د شوزو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې شوي نن د شوزو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوي چې څه ډول یې تغییر کړی دی په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینا حفیظی خبرې کوي د پوهنتون استاد تلوسه اصولي لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده اصولي صاحب مننه چې لمر سره خبرې کوي
تشکر ستاسو مننه زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل کړي د لرنجیدلې ولسته او ملال جان دی ته خپل سلامونه او احترامات نیک هیلې وړاندې کوم
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه
نه اوس دا وظیفه نه اجرا کوم تاسو ته معلوم دی ګر جهانیانو ته معلوم دی چې دې تر شپږم په صنف پورې شاګردان ته اجازه ورکړي نو په هنتون چې دې ته په هنتون درس یې چیرې ولرسم څوکم چاته درس ورک او دا څه دی چې اوس فرزان ار استاد یا هر د جامع هر غړی چې تحصیل کوي مخه لري د خپل د مخه د رسیدلو د پاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل مخه ته ورسېدل هم بیا مخه لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي دا او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شزې جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دیگر د شزې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګورته نه نیسته چې ډیر درد راځي زړه مې درد کی نو اوس خو داسې نه دی چې مشته دی اجازه راکړي موږ په هنتون ته ورسو خپل دند ته ادامه ورکړو
اصولي صاحب کده هغه ورځ کې ست تاسو موږ ته وکړي چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړ شئ او بیا تاسو خبر سواس چې نور کار نسته او باید کور ته بیت تستانه سي
اول ورځ چې زو لړم رښتیا یو ډیر اوشت کمیس جاب می جوړ کړو هغه مې واغستې تور پرني مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومې دي دروازې ته چلون دوه نفر ټوپکوال ولاړو او ما ته یو قتل ول تدیدي لاسونه وګورګو او بلې وزو ورته ولیا ترای ما دا لسونه لخره د ټوپک په زور بیا ورته پټ کو یوواز لږه نه دا شرفت مندل یوواز بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا الته نو واقعا زبیر بریدلې و بریدلې په دی و په دی نو بریدلې مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمان په هنتون تړل کیږي هغه وخت ما غوت خو د دې راته و په هنتون نه نو نو مال د عبادت لپاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي په دی بریدلې په د مرګ نه و بریدلې د دې سي بریدلې چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي د دې څه واقعا بېرېدلی وم